ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نن د افغان اردو په دې کې شامل ده، بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پې باندې زیاتېږي، مشکلات پې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له افکمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
وړاندې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس یو راپور راخلو. یو شمیر قراردادی افغان شون کې وی لتی رو 15 میاشتو رئیس معاشونه نه دی اخیستی. دوی د لند محاله قرارداد لمخي پښونځو کې درس ورکوي، خو د قرنټین مودي او د مالی حقونو نه تر لاسه کولې پښون جوړ تاثیر کړي. نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پورا پور کې.
15 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادی خونکو یو ده چې په وینا یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې مالي حقوق نه دي ترلاسه کړي. دا وایي د پخواني قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه سوی نه دی، دوی حق لري چې مالي امتیاز ورکړل سي. نوموړی وایي چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. اغلی آزاده وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنی سرچینه یې د معلمی میاشتنی قراردادی معاش وو. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان ده، بلکې ازادي ته ورته د حق الزامي زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامي د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کورونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس ته له خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنټین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنټین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وایانده نوریه نهضت وایي مرمن نزهت زیاتوی چه در روان تعلیمی کال پو پیل که در گرمسیر و ولایتونو لپاره حق الزحمه خون که استخدام سوی او در دوی در حقونو پاره جمهور ریاست تا ولاندی سوی. د پوهنې وزارت له حق الزحمه ښوونکي غواړي چې د دغه وزارت اعلان سوي بستونو ته درخواست وکړي څو د رسمي ښوونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي وو چې په دې هیواد کې د قرنټین له امله چې خصوصي ښوونځي رخصت دي، نږدې 15000 ښوونکي بیکاره سوي دي.
آزادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
اگر کتاب تون خپل درس لور منوال سنری به کتابونم چې هدی اقل دما د بایسکل کتاب تون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو په جره ساده بجرګه کې ریاست نیم د قیصر پر دیو دروخان یوسف جی غند شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون هسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. یوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او ستاسو سلامونه ته ته د ازادي رو ټولو درنو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه ماشومم تقریبا دوو کلو ماشوم پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشر ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ما ته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوو. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل بلی کتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمه ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا اگر کتابتون خپل درس لور منوال سنری به کتابونه چې هدی اقل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو باندو ته تاګ او راته ګلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیره سیاست مینه ولري. زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټول سختیو سرګردانوي نه ډیر سیاست خوان دخل. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم. مغه انرژي ورنه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نه ډیر سیاست خوان دخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه محاسه کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه له صفر نه شروع کول بیت صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وې هغه جبران کوم. نو فلحاسه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
استاد کار دغه تر څنګه دی کومې سیمې ته جزي؟ هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي؟ څه کوي تاسو
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم؟ له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو. بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان، هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې موږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي چې کله بیا موږ وینې، نو موږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو. ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې موږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره، د هرې سیمې لپاره موږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته موږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا موږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو. کله چې زموږ پوښتنه ته ثواب راکړه، نو بیا موږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب، یو قلم او یو کتابچه ورکړو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي؟ کتابونه لکومه کوي؟ کتابچې لکومه کوي؟
اکثره هغه ډېرې مصارف هغه زه خپلې بودیجې نه کوم. هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفوي، هغه پیسې ما راټولې کړې، په هغه باندې زه کتابچې، قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل، فکري او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته زه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغه چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره ستا هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملي تجاران، ځینې خدایي خدمتګاران ستا چې په دغه برخه کې ځان مسؤل احساسوي، هغوی نسي کولی چې محرومو سیمو ته کتابونه ورسوي. خو زه یو پول په هیڅ یو وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زه هغه کتابونه، کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو او محروم خلکو ماشومان ورسوم.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکرې چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکرې چې څنګه خوځي فطر لاسه کوم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدای خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسې چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسینه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي؟ دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه تر څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه، لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده. او پرته لشک چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوي دي. نو زه انسان مسئول احساسوم هغه څه چې د یو سوان په توګه باید یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملی وجیبه کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وکم.
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوې
تر دې مهاله نه، بلکې چې هر سیمې ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هرکلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سي د دغه سی او حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري له هغوی دې غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چانه ده کړی او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورته نه حاصل کی زه اوس دې تماده يم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، خپل ملي او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي، خو ولې زمينه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکې ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک راځوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته دا مکار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څو نسو پژوند کې صدا سے کارو کی کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندرې په خپل आवाज ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدلې. مو ترونه چې کوم هغه د سره زو کلرل نو هغه به راوړل. نو د زه دا ویلې شم چې زه کا شعر او ادب ته او بیا په شعر او ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر تا کرا ګرځولې. دا د رحمت شاه سهیل هغه سندر را ګرځولې چې دوی په خپل आवाज کې ریکارډ کولې او موږ به اورېدلې. او دغه ځای نه پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاسنیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا سده چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالی چې کوم سندرې وي یا غزل پختګیوم پکې نه وا شعر ردیف کافیایم برابر نه وا هغه سیزن مکمل خو زه بیا د کلی نه ډېر په ماشومالی کې په مسافرت کې سوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوی خبره ده نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبی جرګا په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی یو مشارکه والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زداویم چې ما د چالاس نیو خو داسې نه دا کړي خو د جرس ادبی جرګې لاس نیو مې کړي دا او په هغه کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورتره ورسره د مطالعه د یو ذوق راکه پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو او هغه د دې ملګرو د جرس ادبی جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سوالسم جمعه د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو سپارسم دا مې د ګومل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور په هنتون نو مې په ادبیاتو کې
پرته لدې چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي او څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبی جرګې تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو په جرس ادبی جرګا کې ریاست سنیم او د قیصر اپریدی او د روحانی سبزی غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړ چې ګنځه په شعر کې داسې خاص یو نویلار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما به د نثر لیکنه ته دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدی لیکنه ډېر کولای او ورسره مې نور داسې تخلیقی صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لن یو د ولندې کیسې لیکل او بیا مې په کې ناول لیکل وتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسه بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخستم او هغه ځای نه به زما د تحقیق طرف ته درم شو چې نن زدا سه ګرم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق د یو ماده راکې ډیر زیات
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د تاسو ټول را یاد نشي خو ما په خیال سره پګو کتابونه به خپل چاپ شي وي او تالیفات مې بیا د دې چې خو ما جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی په ستا مې یو وړوکی مجله چلولې خیشور په نامه چې هغه ډیر ذاتي ګڼې شایې شي وي خو خپل تخلیق چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه نو سه شپګو پوری
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی دی او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم ولته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې دا وې د نغ ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نکوم لا غوړو سره بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسو بیا شعر شاعری بیا نه
دکړه بیا دې پرې خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړه
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ اغه نه پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ
شوی هغه چې اوس نه دی چاپ شوی څه دی د لاس
یو ز ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی او په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پرته
ډیر سی ل آزادی رادیو نار رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیګنده ده خای دا تاثیر بیلا بیل بڼي ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترزیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوی قسم کی سر اوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و په وړه خیخی پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د لالهان د طبیعت پیخې چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو پخې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خوایم لخبل زت نه تیر شه زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې پز دکړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد قصه شو نن شهبازه دا خبره مرا تکړه ما اوس قصد کړي خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې می شرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د غڅنګ ترخه په اوګې لاس ور کې خود شیر محمده ایوب میاشت او پنځه ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي پټنده ده نه په منډه خیر دې ده هر څه به خوشي اخر په هندستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسبه دند درته پیدا کړی اخر دلته کابل کی بدی هم خور او کی تا ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نن شهبازه د هغینه بیغمه يم رانه کشره ده په هکړی مده او د پلار مجبوریتونه می حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وخزید لاسې پتندې کی خود ټنڈای ګرمه وا د موټرونو غرهار او شور اوریدل کیده خدای په خیالونو کې اوران دي تللې پوره څلور کال اوران دي په کندهار کې د لیسیز دکړې بشپړې کړې پلار یې د خپل هټۍ په کارونو لګیاوه خو خوندې نه و د زړه غختل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای په هیده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کاله به هم له خپل یوازینی سوینه نه وی دریخ کړي په همدې کې و ورس خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو آزموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوونه یې ورسته یې په آزموینه کې ګډون وکړ څلور ما ورس و چې زنګ ورته راغی او د کامیابی زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی ملګری یې خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګری شهباز ته تلیفون وکړ له غسره د کابل په ده مزنګ کې پنیولې اتاق کې دوی شپې وکړي. دغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاون ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلاند ستوری دی چې پختله خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې استایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ نه زه سره کړ په حساب. صدر خان د اشعار یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوخونی ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خواږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک خی و له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او زواد کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې.
خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسې لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره نه دی هسې چا لیدلی جنون هسې افسون هسې لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی دا دنیا د دا یدو دی چې نن هسې پرون هسې لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو په دا موج کله بهي کې جیهون هسې سیحون هسې ستا ځواب عبدالقادره په دا رنګ صدر خوشحال کړ ستا ځواب عبدالقادره په دا رنګ صدر خوشحال کړ څو بې خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسې مشورید د جدایی پور کې بل یو لړمون هسې لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسې
خاموشی راخوره شوې تنهایی د زور اخسته څو ورقې خورې شوي د چا نښه ورنه ورکه خاموشي راخوره شوې تنهایی د زور اخسته څو ورقې خورې شوي د چا نښه ورنه ورکه د شنو چایو پیاله یخه او په ګوړه مچان ناست دي یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي زوړ بالښت یې تکیه کړه له کوټې نه بهر ګوري هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغان ونه کې ناست دي څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي او یو شین توتی پنجو کې نیولی شاعر سوړ سویلی وکیښ کتابچه یې کړه راخلاص او ورقه یې ترې پرې کړه بیا یې لاس کې کړله غونجه بیا یې لاس کې کړله غونجه او کړه لرې گزاره په غونډ شوي کاغذ لیک دی اورونه بل دي اورونه بل دي اورونه بل دي اورونه بل دي جګړه روانه وینې بهیږي دا څه قحطي شوه انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان ژړیږي دا څومره شور دی میندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا مې وطن دی لمبی ترې خیژي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شا لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایه دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرگ دو تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرید حیران شو، بیا یې غنج کاغذ راواخست، دا ورستی لیکلی وکړل: ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، شګې بادیږي، رڼا ورکیږي، تیاره خوریږي، دغه محبوب نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسي ده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي.
تدران گورم هر خکولی تخ گورم مکو یریگم سترگو تدین گورم ستاد سترگو سویم زمچر تاو بگورم پل پر ہر تو گورم ستاد حیاسر گورم ستاد بنو بدخلم زور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دا چوینم چگورم فردے دل تمین نکی گی دل تپ زخمونو کے درد کی گی اوب کی گی ہر تغریونی ولی دی دے خبر چت کی گی ہر سستا دم خادی سچ کی گی خکی گی او سما دیش کسی تاسو پکال کیگی مراز چن رازے سوا زمانن کیگی پلمبو کو لو بے پلمبو لو بے پلمبو کو عشق او پختو کو ہے ژوند لی ونو کو گرو یا غم چرت دسکو برک شو مازی گرو یا غم چرت دسکو سوی دخائیس پو لو بے پلمبو لو بے پلمبو کو لو بے پلمبو بی پلم بو کو عشق پختو کو جوان دلی ونو کو وایا کن حال سده وقت دیار خیال سده دی خائست اقل سده دی مستی تطال سده